خبری صبح امروز، من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه در خدمت خواهم بود. ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح نشان می‌ده، همکارم احمد تکل برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در مننده کوم سرور صاحب، قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادې رادیو د خبرونه تازه او زما تخنیکی همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د سولې له خبرو او په هیواد کې د جګړو له زیاتېدو سره په یو وخت کې د افغان حکومت مشرانو یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له ویان سره په مفصله مرکه کې د اوربند او د سولې د خبرو پر وروستیو پرمختیاو خبرې کوو. لهر سمخ که مو ده خبرونو اوریدو ترابولم. ده هم ده خبرونو سرچکی ولسمشر اشرف غنی وی افغان ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ د امنیت ساتنه کوي. سویدن په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کړې او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې په خپله غونډه کې پر بیلاروس د بندیزونو د لګولو په اړه موافقې ته ونه رسیدل. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وای افغان ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ د امنیت ساتنه کوي. ښاغلی غنی پرون د سپتمبر په 20مه د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وویل چې افغانستان د تروریستي شبکو د جګړې قرباني دی، خو هغه ټینګار وکړ چې افغانان باید پر خپلو امنیتي سرتیرو باور ولري.
غواړم د افغانستان د دفاعي او امنیتي قواونه د زړه له کومې نه مننه وکړم. دوی نه یوازې موږ ازادۍ ته، موږ امنیت ته، بلکې د ټولې نړۍ امنیت نن دوی ساتي.
ولسمشر زیاته کړه چې افغان ځواکونه د ملاتړ لپاره یو لړ پلانونه او طرحې لري چې په نتیجه کې به د هغوی مالی ملاتړ وشي. د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو ادارو استازو پرون په کابل کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. ښاغلی عبدالله پر ټویټر لیکلی چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پرمختګونو په اړه خبرې وشوې. هغه زیاتوي چې ګډونوالو ته یې د سولې د راتلونکو اقداماتو او قطر ته د خپل سفر په اړه هم معلومات ورکړل. د دې ټویټ له مخې د دې هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. سویدن په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کړې. د سویدن د بهرنیو چارو وزیر آن لیند پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره دا دوه خبرې ډېرې مهمې دي. له دې مخکې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر هم د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي وو چې تاوتریخوالی سمدستي بند کړي. همداراز د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه هم ویلي دي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې په خپله پرونۍ غونډه کې د بیلاروس د اپوزیسیون د تبیدي مشرې له غوښتنې سره سره پر دې هیواد د بندیزونو د لګولو په اړه موافقې ته ونه رسیدل. قبرس د دې بندیزونو له پلان سره مخالفت وکړ او په عین حال کې د ترکیې پر ضد په مدیترانې سمندرګي کې د ګاز د زیرمو د پلټنې په خاطر د اروپایي ټولنې د اقداماتو غوښتنه وکړه. تمه ده چې پر بیلاروس د بندیزونو په اړه به د پنجشنبې او جمعې په ورځو د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې هم بحث وشي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له پرونۍ غونډې وروسته خبریالانو ته وویل که څه هم پر بیلاروس د بندیزونو د لګولو په برخه کې واضحه اراده شته، خو د ټولو رایو اجماع چې په دې برخه کې اړینه ده ترلاسه نه شوه. د آذربایجان دفاع وزارت وای ارمنستان د دې هیواد یو سرتیری وژلی دی. د وزارت پرون د سپتمبر په 21مه په یو بیان کې ویل چې پر آذربایجاني سرتیرو د همدې ورځې په سهار په سرحد کې برید وشو. په خبر پانه کې دا حمله یو سرغړونه او پرونکی عمل بلل شوی دی. تیرونه ارمنستان اعلان کړی و چې آذربایجان یو سرتیری وژلی دی. دواړه خواوې یو پر بل د حملو د پیل او د څو لسیزو له پخوانی اوربان څخه د سرغړونو تورونه لګوي. او په هند کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره ښوونځي له 15 میاشتنې ځنډ وروسته پرانیستل شول. د هند د مرکزي حکومت د پریکړې له مخې د هغو زده کوونکو لپاره چې عمرونه یې د 14 او 18 کلونو ترمنځ دي ټول ښوونځي باید په خپله خوښه له پرون څخه پرانیستل شوي وای، خو حکومت په دې اړه وروستۍ پریکړه سیمه ییزو ادارو ته پریښې ده. د نوي ډیلي، ګجرات، کرالا او اترا پردیش په ګډون ځینو ایالتونو ویلي دي چې ښوونځي به ډیر ژر پرانیزي. د هند روغتیا وزارت د ارقامو له مخې اوسمهال نږدې 5.5 میلیون خلک په دې هیواد کې په کورونا وایرس اخته شوي او د مړو شمیر یې له 80,000 اوښتی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مهم واوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب سایټ کتلای شئ. د ازادۍ راډیو د ویب سایټ پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د سولې له خبرو او په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره په یو وخت کې د افغان حکومت مشرانو یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. ولسمشر اشرف غني پرون د سولې د نړیوالې ورځې د نمانځنې په غونډه کې وویل چې د یو بل د منلو وخت را رسېدلی دی. او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې افغانان ټول اوربند غواړي. ملالۍ بشیر د دې خبرو او څرګندونو جزئیات اوروي.
په قطر کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لسمه ورځ ده، خو تر اوسه د اوربند یا تاوتریخوالي د کمیدو هیڅ خبر نسته. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر ورځ مرګونی پیښې کیږي چې په نتیجه کې لسګونو کسان وژل کیږي او ټپیان کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه.
سیاسي لار د حل یوازینی لار د حل یو بل راسی اومنو، یو چوکات تورسیگو، موافقه ده طول افغانانو پگته ده او ایله ده چه یو افغان حق قوتونو ته، حق شبکو ته او زین ملکونو ته ایده اجازه ورنکی چه مگراتون که لمگنه واخی.
افغان ولسمشر همدار ازویل چې د مذاکراتو د بریا په صورت کې حکومت لش پی 2000 تر 1,00,000 طالب جګړه مارانو د ادغام پروګرام لري، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ولسمشر غنی زیاته کړه چې غواړي داس پروګرام عملی کړي چې د طالبانو کوچنیان او اولادونه هم ورڅخه ګټه پورته کړي. د دوشنبه په ورځ په ارګ کې په غونډه کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې د خبرو پیل یوه لویه لاسته راوړنه وبلله او د سولې پر لور یې یو ګام یاد کړ. ده هم وویل چې لومړی ګام باید په افغانستان کې اوربند او د تاوتریخوالي کمول وي.
وختي کې می خایم چې مسله حل شي،
کله چې غواړو مسله حل شي د اوربند پر لور بلاړ شو، یا تاوتریخواله دومره کم شي چې خلک یې احساس کړي. یعنی په داسې حال کې چې هلته خبرې روانې دي، امغه خبرې د خپل نیت او ارادې په تمثيل سره دواړو لورو پر یوه وخت دوه اړخیزه ژمنه کړې ده.
یو ورځ مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د جګړې له ټولو لورو غوښتي و چې په دې هیواد کې تاوتریخواله د پام وړ کچې پوری کم کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ارقامو له مخې چې ازادي راډیو ته ورکړي، طالبانو په تیره یوه اونۍ کې په 24 ولایتونو کې 89 ملکیان وژلي او 213 نور یې ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو ځایي خبریالان راپور ورکوي چې د تیرې اونۍ له دوشنبه راهیسې په 14 ولایتونو کې 88 نظامیان وژل شوي او 88 نور ټپیان شوي دي. د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر تکراری غوښتنو سربیره تر اوسه طالبانو د اوربند په اړه هیڅ مثبت ځواب نه دی ویلي، او پر ځای یې ویلي چې اوس مهال باید د جګړې پر عواملو خبرې وسي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې اوربند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو استازي د تماس ډله د خبرو په لسمه ورځ لا هم د سولې اصلي مذاکراتو لپاره د یو طرز العمل پر ټاکلو موافقه نه ده کړې او د دوی بحثونه لا هم روان دي. د طالبانو ویان محمد نعیم له آزادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې د دې خبرو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. دا مرکه فریبا ظاهر کړې ده او لومړی له ښاغلي نعیم نه پوښتلی دي چې د دواړو لورو ترمنځ په خبرو کې کوم پرمختګونه شوي.
نو تر اوسه پورې کومې ورځې نه چې افتتاحیه غونډه وشوله، بیا څو ځله د تماس ګروپونو تر مابین ناستې وشولې د طرزالعملونو په اړه باندې او د کاري چوکاټ په اړه باندې د راتلونکو ناستو لپاره. تر اوسه پورې په ډېری نقاطو باندې توافق شوی دی، البته یو څه خلاصې نقاط پاتې دي چې هغه کم دي. نو په هغه باندې هم بحثونه جریان لري. تر اوسه پورې البته نهایي توافق نه دی شوی. کله چې نهایي توافق د طرزالعملونو د کاري چوکاټ په اړه باندې وشي، تر هغه وروسته به بیا د اجنډا د موضوعاتو په اړه باندې بحثونه کېږي. نو
بلې، خو اصلي خبره همدا ده چې نن د تقریبا لسمه ورځ ده چې د سولې اصلي مذاکراتو لپاره د ویب پلاتفورم یا طرزالعمل پر جوړېدو خبرې کېږي. خلک منتظر دي چې پوسی چې کله به دا خبرې نتیجه ورکړي. بل اخره تاسو فکر کوئ کله به دا نهایي کېږي؟
نو دا خو زموږ مهیله ده او را ده وکړي چې دا مشروط په خیر سره زره حل شي. البته باید دا په فکر کې په نظر کې ونیسو چې دا خو تقریبا رسالو شو کله یو ستونزې دي، بیا خصوصا د رسالو کړو چې کومې دي د دې ټولو حل کول یو ورځ دوه ورځې درې ورځې کې یعنی فکر نه کوم چې یعنی موږ باید هیله ونه لرو. ستونزو هوارای وخت غواړي او د بحث مناقشه غواړي. البته چې دا موږ دلته راغلي یو او د میز پر سر باندې د ستونزو د هواري لپاره هڅه کوو. نو دا انشاء الله ټول ته یو ښه زیری دی او یو هیله مندې ټول ته ورکوي. خو بیا هم ستونزې په رامنځته کېږي ځکه چې دا نور وخت جنجالونه شوي دي، د دې حل کول دا نو وخت غواړي. نو هیله مو ده چې البته وخت به کېدی شي ونیسي.
بله سید، تاسو هیڅ وخت به شاید ونیسي، اما که یو ټکی راته روښانه کړئ چې خلک هم غواړي پوه شي چې دغه اصلي ستونزه څه ده، اختلافات پر څه دي. سید، چې تاسو ویل چې ستونزې ستا او څلوېښت کلنې جګړې د ختمېدو لپاره یو څه وخت پکار دی، دقیقا دغه اوس ستونزې پر څه دي، اختلافات پر څه دي؟
نو په مجموع کې د راتلونکو ناستو لپاره چې کوم اصول ټاکل کېږي یا طرزالعملونه ورته وایي، دا ټاکل کېږي کاري چوکاټ ورته برابر پکې دی. په ډېرو نقاطو باندې توافق شوی دی، کم نقاط پاتې دي، په هغه باندې هم زموږ هیله ده چې هغه مشکل سره حل شي.
بله، په رسنیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې ګواکې د تماس ډلو ترمنځ یو اختلاف دا دی چې د طالبانو غوښتنه دا ده که چیرې پر یوې موضوع اختلافات یا ستونزې رامنځته کېږي نو هغه به د حنفي فقې په رڼا کې هوارېږي. تاسې هم شاید دا راپورونه اورېدلي. دا خبره څومره سمه ده؟ تاسې څه وایست په دې اړه؟
نو مطبوعات خو طبعا مختلف خبرونه او نظرونه او خبرونه نشریږي خبریږي، خو په مشخص ډول دا څنګه شمول چې یو موضوع مشخصه کوم چې اختلاف په دغه ټکی باندې دی یا دغه موضوع ده. البته مجموع کې دا ویلی شم چې په عام شکل باندې په زیاتره نقاطو باندې توافق شوی دی او یو څه محدود دی نقطه پاتې دي کمې دي، په هغه باندې هم هیله زموږ ده چې دغه مشکل هم حل شي او بحثونه جریان لري.
یو بله مسله د روانو امنیتي مسایلو په اړه ده. له یوې خوا د افغانستان د سولې خبرې دي، بل خوا په ټول افغانستان کې د جګړو ډګرونه تر بل هر وخت تاوده دي او هم د جګړې دوړې خو وژل کېږي او هم عام خلک قرباني ورکوي. په داسال کې چې نن د سولې نړیوال ورځ هم د نه یوازې د افغانستان د خلکو بلکې د ټول نړۍ هیله او غوښتنه دا ده چې د خبرو سره مهاله باید جګړې نه وي. یا په بل اصطلاح وایم، د عامو خلکو لپاره دا څه فرق کوي چې ستاسو او د حکومت ترمنځ خبرو کې څه تیریږي، څه اخلي، څه ورکوي؟ ملکي وګړي سمدستي اوربند غواړي. په دې اړه غواړم ستاسو نظر واورم.
نو په دې اړه باندې خو زموږ اراده او هوډ دا دی چې دغه نکمات کې چې ما وویل چې تقریبا څلور شو کلونو دغه جنجال دی، دا په یو ورځ دوه ورځو کې نه حل کیږي. دا به د دې لپاره نهایي حل راټول او هرار څېړلې تر څو داسې یو حالت راځي چې بیا ستونزې نه وي او ټول ولس د ارامۍ احساس وکړي او یو اسلامي نظام وي او هلته خلک دغه په سیوري کې د خپلو هیلو د خپلو ارمانونو او د خپلو ارزښتونو په تر سیوري لاندې ژوند وکولی شي. داسې یو حالت نو دا وخت غواړي.
بلې، دا خبره خو سمه ده،
وخت اړتیا لري.
دا خبره خو سمه ده چې وخت غواړي، مګر آیا فکر کوي چې د جګړو دوام به پر خبرو باندې منفي اغیز ونه لري؟ هلدا چې د خلکو باورونه په دې باندې ورځ په ورځ کمیږي.
نو په دې اړه کوم ګورو موږ د امریکایانو د امریکا متحده سره چې کوم مذاکرات مذاکرات ترلوغ دل باند یو کال نوازیات وقت وشولو نو بده غطول جولیان که هم جگری روانی و هم دمیس سر باند بحثون روانو نهایت یو توافق تصره ورسیدل چیل تا بیا جگری هم دیر وسر را کمی شولی تاسو بوسه منان احساس هوایا چه پا مخی تا پا روسا کالا و تر اولان دی زمونگ عملیات چی کمو پا دیر لورا کچا باندی و نی پا وقتونو که مونگ پلوی خارونا باندی دی زمونگ عملیاتو کدل و استشادی عملیات با کدل و دی ولایت مراکزی برا برا هم عملات کدل دغا سپول سوالی باندی بوس تقریبا دغا عملیات چی دی یعنی ما چی یاد کرد مشخصا دغا تقریبا دی صفر پا حالات کدی خپل عملان دادی ټول احساس وی چې جګړه راکمه شوې ده او موږ اوسم لګیا یو د دې لپاره چې دا قرار قرار په تدریجي ډول باندې داسې یو حالت ورسیږي چې هلته بیا ستونزې مشه سره حل شوي وي.
مګر ګورې موږ هر ورځ د ټولو ولایتونو څخه راپورونه لرو چې دغه یوازې نن مثلا موږ د کندوز د پروزګان کې د نورو ولایتونو څخه راپورونه لرو یوازې په ګیزاب ولسوالۍ کې نن درویشت کسان په یو جګړه کې وژل شوي دي. دا څنګه تاسو ګڼئ چې دا صفر ده؟
ما دغه مشخص عملیاتو په اړه باندې وویل چې هغه په لویو ښارونو باندې عملیاتي، هغه استشهادي عملیاتي، هغه د ولایتونو په مراکزو باندې عملیاتي. ما دا وښودل که ستاسو فکر وي موج دغه عملیاتو صفر ته دي، دغه مشخص څو نو عملیات چې دي نور خو جګړه روانه ده، هغه پروتکشن نشته، جګړه روانه ده او جګړه یو طرفه نه ده چې هغه جګړه یوازې موږ شروع کړې، بلکې دغه جګړه مستقل شوې ده، د بهر نه د خارجیانو راغلل، هېواد یې اشغال کول، بمبارونه کول، تر نن ورځې پورې موږ دغه آثار ګورو. نو دغه اوسنۍ جګړې چې دي دا هم د دغه اشغال نتیجه ده. موږ غواړو چې دغه مشکلات ټول سره حل او یو ځل بیا وایم چې مشخصه ما دا څو عملیات یاد کړل چې دا په صفر کې او دا واقعیت هم دغسې دی. البته نوره جګړه خو نو روانه ده او د نورو طرفونو هم عملیات کېږي. تاسو وګورئ څو روان دي، په غزنی کې چې کوم بمبارونه وشول، په ننګرهار کې چې کوم بمبارونه وشول، نو دا بمبار خو موږ نه کوو. مطلب دا مانه چې جګړه یوازې زموږ د خورانه ده او زموږ د خورانه ده شروع شوې.
ګورئ موږ یوه رسنۍ یو او موږ د خلکو ژغ یو. موږ ته خلک وایي چې باید هم ستاسې او هم د حکومت سره خبرې وکړو او دغه پیغام ورسو دواړو لورو ته چې اوربند یوازینی لار ده چې دغه فضا سمولای سي او خبرې لا اسانه کولای سي. موږ له حکومت سره هم پر همدې مسله خبرې کوو او هغوی وایي چې جګړه امثال د مقابل لوري څخه ده. تاسو هم ورته خبرې کوئ، نو بالاخره دې ته د خلکو دغه غوښتنې او دغه ارمان ته څوک جواب ووایي؟ تاسو څه فکر کوئ چې آیا که تاسو لومړی دا اقدام وکړئ مقابل جانب به هم ورته اقدام ونه کړي؟ یعنی اوربند یو شلار نه ده؟
یو خدا ده چې مونږ آنی حل غواړو، موقت حل غواړو. نو هغه زمونږ نه دی ولس په ګټه دی او نه زمونږ د هېواد په ګټه دی او نه کومه فایده کولی شي. مونږ داسې نه غواړو چې نن جګړه بنده شي سبا ته بېرته بیا شروع شي. نه، مونږ داسې غواړو چې جګړه یو مخیزه ده، کوم چې د جګړې عوامل دي، جګړې اسباب دي، دا ټول د یو مخې لرې شي او داسې حالت رامنځته شي چې بیا هلته جګړه نه وي. موږ د دې لپاره هڅې مو روانه کړې. اوس هم چې کومه جګړه مونږ روانه کړې ده، زموږ په دفاعي حالت کې قرار لرو. موږ باندې د بهر نه خارجیان راغلي وو، وطن یې اشغال کړی وو، فیلوس هم شته دي او د جګړه روانه ده، بمبارونه کېږي او ډرون بریدونه کېږي. دا ټول داسې حالات دي چې مونږ په دفاعي حالت کې قرار لرو. او ما اوس چې کومه د مېز په سر باندې ناست یو، زموږ خپله اراده دغه ده چې دغه حالت ته د پای ټکی کېښودل شي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د سولې د روانو هڅو پر بېلابېلو اړخونو خبرې کولې. له ښاغلي نعیم سره دا مرکه فریبا ظاهر پرون د سپتمبر په 21مه د سولې په نړیواله ورځ کړې وه.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو د 19 پروګرام د ازادۍ رادیو مجلې اوریدو ترا بولم.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د خبرونې ځانګړی راپور مو خزینه سنگارتو کی وخت ځانګړی کړی دی.
او یو رقمو باو بملوی دغه به مضبوطه او کلکو او دا بنګړي چې سوبدو لاس پتی نه کون ډکو یو ځانه به خلکو چول.
په هنر جاج کې له څېړنوال محمد نبی صلاحي سره د سریزې لیکنې په میتودولوژي غږیږو.
نو تیوریک بنسټ یې دا ده چې سریزه به د اثر په برخه څه دی په سر کې راځي په دې برخه کې لیکل کېږي او دغه کتاب د لیکلو مین هدف او غایه.
په فنکار کې د عرفان احمد جی سره د هغه په فن خبرې کوو.
زما لوړکوالی نه ل شعر ترانو هنرونو سره علاقه ولا دغه علاقه بایس ولا چې زه
په زرپانه کې به د ماشومانو لپاره د مرغاوی او ګیدړی کیسه واوري.
اے خدایا تا خلمانه زمان نیازبینه واخسته ما هم ورپسې ورمړکه. اے خدایا زنو ژوند نه غواړم.
او په ورخمین خیال کې به حالات ته ویل شوی نظم واوري. خامخ د تلویزیون په پرده ګورم بم الوتی د خونځي پر ماشومان او بل کلی کې چاپه د يرغلګرو سکرین نیولې ده د میندو ژړاګانو د طالب په لاس کې تک سپینه تورا انتقام اخلي د ژوند له ګناهونو د اسلام په ننګ راوتی میړه ندی او سرونه پرې کوي خپل ورونو.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
تیرونه د ازادي رادیو د پخوانی خبريال جان اقا الکوزي د مړيني پنځم تلینو هغه کلونه کلونه له ازادي رادیو سره د خبرونو د پروډوسر او ژورنالیست په توګه کار وکړ. جان اقا الکوزي په 1416 هجری لمریز کال د ننګرهار پر رودات ولسوالۍ کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون په انجینری پوهنځي کې زده کړې سرته رسولې وې او د ماسټرۍ لپاره په تایلند کې وخت تیر کړو. الکوزی د افغانستان په ملي رادیو ټلویزیون کې ډېر موده نتاقي کړې و او بیا کاناډا ته مهاجر شوی و. جان اقا الکوزی په کاناډا کې هم له مطبوعاتو سره همکاري کوله او د افغان کډوالو لپاره د مرستې په پروګرامونو کې فعال و. الکوزی په 1921 هجری لمریز کال له ازادي رادیو سرکار پیل کړ او بلاخره 15 کال وړاندې د سنبلې په 24مه یله دین نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړي د ګوتو په شمیر شیرونه هم لیکلي دي خو له مهاجرت وروسته یې تر ډیره له رسنیو سره کار کړی. د راډیو مجلې نننې ګڼه د اروخاد جان اقا الکوزي روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. خوشحال بابا وایي چې له چا نه حقه له مرګه ویره ده، دا چارک ګوري هر ګوري غوره ده، زرګر وخی مات کا اوګی کا سازه، لا تر وخی نه اوګی بهتره ده. آیا وخی پیژنئ؟ دا چې وخی څه دي، په کومو مناسبتونو کې کارول کیږي او یا دا چې اوس یې هم میرمنې کاروي او که څنګه؟ تفصیل به د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې واوري.
په پښتني کلتور کې د خزینه سینګارتوب څخه یو هم د لاس کړی و چې په لږ توپیر سره به په بیلابیلو نومونو لکه وخی، باهو او د سپینو زرو بنګړي باندې یادېدله. کلونه پخوا به د سپینو زرو همدا کړی د نابیانو د سینګار برخه جوړوله، خو اوس یې ځای په ډیر توپیر سره د سرو زرو بنګړو نیولی دی. کله چې مو د یوې سپین سرې افغاني مور څخه د لاس د کړی په اړه وپوښتل، هغې راته وویل
پخوا دغس د سپینو بنګړو او غمي په کېښو ناویل له بیغا چول به اوګان به د سپینو ټیکه به مو بیر سرو راووتله او دغه وخت کې اوس دغه شی نه نشته دی. پخوا په وخت کې دغه شی نه مونږ به کارول او یو رقمو به او به ملوي دغه بیا لږ مضبوط او کلک و او دا بنګړي چې سوبدو اوږدو لاس پتی نه کون ډکو یو ځانه به خلکو اچول. دغه شی نخلای شو نشته سره نه دغه شی به جوړول ولا نه په وختونه تیرول.
یو ځوان نجلۍ وایي چې د نیاګانو د لاس نخې ورته همدا کړی پاتې دي او په ودونو کې یې د افغاني کالی سره اچوي.
مخکې کوم زمونږ نیاګانو میندې چې کوم دا وخی او ټیکۍ او دا وختني شیان به چې اچول پخوا به په ساده ډول سپینو زرو څخه جوړ شوي او دا په یو ډیر ښایسته ډیزاین سره قسم قسم غمی پکې لګوي ډیر خخکاری رنگارنګ دې لپاره چې دا زمونږ عام کلتور خي او دا موږ خپل افغاني اصلي افغاني کالو سره دا غوندو او دا په ودونو په محفلونو کې په خوشاليګانو کې دا د دې څخه موږ استفاده کوو.
یو بلنجلې وایي چې که څه هم وزد خزینه سنگارتو کو بڼي بدلی شي خو بیا هم اکثره خزینه خوخوي.
تمانو سنا دا د لاس کړي او مثلا یا ګوتمه او یا غاړه کې چې شي واغه په دې وختونو کې ډیر زیات رواج شوی دی. افغانستان کې کنه پیدا کیږي هغه د پاکستان نه زیاته شي نزان سره خلی او راوړي د ډیر زیات رواج شوی دی. لکه د پخوا د زوانی څخه لکه توپیر لري ځکه چې دې څخه مختلف ډیزاینونه او مختلف غمی دی ډیزاینینګ پکې شوی دی نو ډیر خلک دا خوښوي. زما خوښیږي ځکه چې اوس هر څه چې رواج مودي خلک ماغه طرف ته ډیر کوشش کوي.
او یو بل انجلۍ ارمان لري چې د سرو زرو کړي دی ولري.
زما نوم فریبا د لاسونو کړي پخوا خو ډیر توپیر درلود پخانی کړي یعنی د سپین زرو نه جوړې دي او اوس غواړم چې دا د سرو زرو نه جوړ شي خاصه غمیګان پکې کارو شي خاصه ډیزاینونه پکې وشي او دا مې ارمان ده.
یاد دی وی چې د لاس کړي وخه او باهوګان چې سول سیزي وړاندې د سپین زرو څخه جوړېدل اوس په آثار قدیمه کې شمیرل کیږي او زیای د سرو زرو بنگړو او کړیو نیولې چې د ګرانۍ په دې دور کې ترې نه ډېرې ناوې نه محرومي پاتې کیږي.
په شرقي هیوادونو کې د کتاب لیکنې او چاپونې ځانګړي دودیزه میتودولوژي لا هم عامه ده. ګڼو لیکوالو ته کتاب لیکنه او یا هم پر کتاب سریزه لیکنه په یو ځانګړي دود ورپاتې ده. په دغه برخه کې کوم علمی لارښود نه تر سرګو کېده؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال محمد نبی صلاحي وایي چې د یوې ځانګړې څېړنیزې پروژې په بشپړولو سره یې د سریزې لیکنې علمي میتودولوژي لیکلې ده. دا چې سریزه، تقریز او سرلیکنه څه ډول ولیکو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې له محمد نبی صلاحي اورو.
هنر جاج
کڅام د ادبیاتو برخه کې ستاسو سیډنی ستاسو لیک خو ټول ته معلوم دی په دغه برخه کې تاسو ډیر کار کړی دی. په دې وروستیو کې چې تاسو کوم کار کړی دا واقعا د یو ډول نوې کار دی. په دې برخه کې خو ډیر کار نو شوی سریزه لیکنه دا یو ډیره زیات مهمه مسله ده ځکه موږ تاسو چې څومره لیکو بیا په کتابونو چې سریزه لیکل کیږي یا دې ته ورته په نورو مسایلو کې چې وي یو ډول داسې دقیق لارښود نشته چې هغه دې دا ولول یو د هغه نه دې زده کی چیرې سریزه څه ډول لیکل کیږي. نو که چیرته په سر کې راته دا وایي چې د سریزه د کوم هدف لپاره لیکل کیږي په یو کتاب یا په یو لیکنې باندې
ښه خبر ده. سریزه لیکل په پښتو کې او د نړۍ په ادبیاتو کې تاریخ لري. سریزه د کتاب یو مهمه برخه ده. هغه برخه ده چې د کتاب د یو اثر د لیکل نه وروسته لیکل کیږي. سریزه خپل تیوریک بنسټ لري او تیوریک بنسټ یې دا ده چې په هغه کې د کتاب د لیکلو په اړه سکل یو مؤلف ولی دا کتاب لیکي دغه اصل هدف په هغه کې توضیح کیږي. سریزه په کتاب باندې راڅرخي هغه اثر چې د لیکوال لخوا لیکل شوی په هغه راڅرخي. نو تیوریک بنسټ یې دا ده چې سریزه به د اثر په برخه څه دی په سر کې راځي په هغه برخه کې لیکل کیږي او دغه کتاب د لیکلو مین هدف او غایه چې ما ولې د دې اثر لیکلو باندې لاس پورې کړ دا به پکې توضیح کیږي او دا به هم کیږي چې په دې برخه کې ما څه کار کړی کوم میتود مې کار اخیستی دی او کوم نوښت مې کړی دی. نو په سریزه کې د تر لاس لاندې اثر په برخه کې لیکوال لوستونکو ته معلومات ورکوي.
سړی صاحب د سریزه برخې کومې کومې دي؟ مثلا یو هغه نړیوال سټنډرډ دی چې ټاکل شوی، یو هغه چې موږ یې په پښتو کې اوس کارو تقریبا یو 80% د نړیوالو اصولو سره ورته دي. برخې کومې کومې دي د سریزه؟
او داسې ده چې د سړي په برخه کې د مال څلن والی اثر په پښتو ادبیاتو کې د سړي لیکل دود او ارزښت څومره وانده ده.
بالکل.
او زه فکر کوم چې تر اوسه به د نړۍ په ادبیاتو کې هم د سړي په برخه کې مستقل اثر نه لیکل شوی. ما په دې برخه کې د وشنه یو د اسیو الهام واخیست چې کله دلته په یو اثر باندې پاغ باندې هغه قران شریف باندې چې عربی نه په دری متن باندې دی او آیاتونو پرنه پرتا یعنی ترجمه سو او دغه اوس زلمی هغه مشکلات پیدا سو کنه نو هغه باندې د مقدمه لیکلې و بیا بس بیا مشکلات او پرابلمونه ټول خلک ته معلوم دي. نو زه په دې اړه کوم څه په دې برخه کې اثر ولیکم چې اصلا سړي د لیکل سړي چې شي دا د چا صلاحیت ده د چا واک ده څوک باید ولیکي په نړۍ کې څنګه ده غرب کې څنګه ده په شرق کې څنګه ده. نو دوه درې ټکي اوس خو په دې برخه کې کولای شي زه تاته یو څه دوه پنځه صفې ووایم کنه خو خبر ده ده چې سړي چې کې د تر لاسلان اثر په برخه کې معلومات ورکول کیږي او هغه هدف د لیکوال سي دي اثر په لیکلو باندې لاس پوري کړي او هغه توجه کیږي او د لیکوال په دې برخه کې کوم نوښت کړي د کوم میتود نه کار اخستي دا ته ځي.
زما هدف هم دغه تو لکه موږ چې په دې نورو څېړنو کې کله چې اصل موضوع ته ځو لاغي وړاندې د لیکو چې مثلا زموږ میتود شو د څېړنې میتود هغه د څېړنې ارزښت بیانوي د شالید بیانوي آیا دا د سریزي برخه ده کنه سریزي؟
بالکل بالکل باید کړئ.
ښه یو بل موضوع سره یې د تخلیقي اثر دی په دې کې توپیر نه دی شوی. یو سریزه خوب موږ کړه په سیډنیز اثر کې لیکونو یو لیکوال په خپل د سریزه لیکي دا د لیکوال حق مګر په دغه تخلیقي اثرو کې چې مثلا شاعری دی وکستا بلکې سپرې لیکي آیا دا سریزه ده کنه
د سې د چې دلته یو شی مثبت او منفي دی وژنه سریزه سریزه د چا حق ده تر هر څه اول سریزه د لیکوال حق ده دی غادي پخته سیاغه که ضرورت وګڼي خپل اثر ویلی یو خو رسمي اثر هغه اثر چې د رسمي مراجعو لخوا خبرته زی
او
نو په وبا د سریزه لیکل کی تر هرڅ اول سریزه یا مقدمه لیکل په اثر خپل د لیکوال حق.
بالکل.
ځکه چې په دې کې د دې اثر د کتاب د لیکلو د هدف توضیح خو بیا یو څوک ولی شي خپل اثر بل چاته ورکړي نو هغه باید مسلکی چاته ورکړي. دا څه نشي کېدل او دا څه شوی دي چې د انجینر برخه کتاب لیکل شوی خو د ټیپ ډاکټر مخدبه پیل کړي یا د ټیپ برخه کې ډاکټر او انجینر پیل کړي دا په بیل مسلکونه دي. نو په دې کې دا د چې څوک مقدمه پیل کړي کم تر کومه باید اهل مسلک دی وایي.
بالکل.
بل خبر دا ده چې زموږ په ځوان نسل کې دا خبر ده چې په خو وختونو کې چې دلته باسر چاپېدل دوی به د کرکتون کو نه د سات په ویره کې زه دا شی لیکم کیدای شي په دې باندې څوک شی ولیکي نو کوشش به کاو چې دیش مې استادانو لیکونه په ما مقدمه په واخلي تر څو هغه دغه د انتقادونو په مقابل کې د سپر حیثیت ولري. ان ما خپل تقریبا په سلو کتابو باندې سریزه لیکلې هم داسې استاد رپی تقریبا په 200 کتابو باندې سریزه لیکلې یو شمېر نور کسانم لیکلې بیا ځینې کسان دا سریزه نه لیکي غزن فرشې مثلا سریزه نه لیکي او خدای دې خپل طبیعت ته او په نړیوال په نړۍ کې څنګه دا دا برخه کې ته بم راسو نو په دې کې اته د سیو اپرات هم وسو چې په جن اثر باندې سریزو شمیر دومره ډیر سوی چې اصلا نقل وستون کې د اصل کتاب د متن لیکل نه ډیر لري ساتل شو دا هم څه سیو اثر د پیغه باندې تقریبا لس سریز راغل. نو دل وستون کې به دا لس سریز ول ولی بیا به د څومره حوصله چې د متن دا ورس وس په نړۍ کې دارس چې کوم مقدمه ډیر کم خلک په کتاب باندې دي او هغه وای چې تاسو لوستونکي مستقیما د اثر متن ته پریږدي او پریږدي چې لوستونکي د اثر په برخه کې قضاوت زیاتره د اثر اوس په نړۍ کې مخکتنه کیږي باید مخکتون په ماغه کې په مراسمو کې بیا دی یو کرکتن هم کی
او زلت د تقریز او د سریزه خبر راغله تقریز او سریزه توپیر لري کنه
بالکل لري ما بکنه غول په دغه اثر کې نه تنها په سریزه تشکیل کړي بلکې په دې سر نه تقریز او خدا تقریز پزوی دمداسي یاداشت مخکنی خبرې دا پرمونه ټول تشکیل کړي نو تقریز په زوی باندې
بالکل
هغه د کتاب سټایل ته وایي زیاتره دلته د موږ داستا تاریخي اثر چې لیکوال په مقدمه لیکي لکه مستان نظر ته ورکی دوه درې کوسو ته دغه لیږي او هغه تقریبا ته دی هغه ورکی
بالکل
نو هغه په تقریز په زوی د اثر سټایل
بالکل
او تقریز په غدات تقریز په غدات باندې هغه تقریبا کرک کتنې ته نږدې فورم دی چې په هغه کې کې یو لیکوال په اثر باندې تقریر ورکوي په غدات باندې هغه کې باید یو اثر کې کوم منفي اړخونه شي هغه به هم په کې راکې روښانه کوي او بل کې دا اثر مال سره تر پای وکړو دغه هیګنې وي دغه دغه نیمګړتیاوې دي دا هم باید خپل تخریج کې راوړي په دې خاطر دغه تخریج له هغه تخریج نه زویلې کلمې متفاوت او دا د بیکره کتن ټنګ دی پورم موږ باید په تخریج په برخه کې هم د اثر لیکوال پر موږ باید څه کولې ولر یعنی د سره تر پای باید صفات نه
بالکل
ز دې ته مو یعنی فکر کوم زه خپل اعتزال ورته وایم کله چې زه د چا سر ګور په کې مشکلات وي دلته خبر داسې د چي من بیا غش په هیور ته وای زره کده غره دي مشکلات ده حل
کړه
صحیح ده کنه لیکن خوانو لیکوال په پاره کې خپل په دې تقریص په متن کې دا لیکل چې په دې کتاب لاري څه پکې دات کې دا سره غلې دا سره غلې دا باید اساس اسلاس دا باید اساس اسلاس په دې خاطر دغه تقریص د سپورات لیکل کې کړه کته نه تني دي پورم او هغه څه ویل کې کې غسته نه نو دا خاصه د مخکنی خبرې دی د شتوندر ټول پرمونه مات شي کړي په پښتو ادبیاتو کې سریزا څو وخت لیکل شوی ده په لرغونی ادبیاتو کې د پښتو نسته تاسو ته لاولیا په لومړي اثر باندې کنه
خدا ټول
یو پاراګراف ته دا ان تریزه دی غزاینا معلومه سریزا اخلو یا د خوشال خان په ډول کې خوشال خان په دې برخه کې بیا یا خوشال خان په ډیر یو بي جوړي یو شاعر بي جوړي دانشمند چې په دې برخه کې خوشال خان مخکښ دی
بالکل
نو دا ډیر یو جوړ باسو بل خو دا چې کومې مقدمي معیاري دي کومې مقدمي غیر معیاري دي کومې نیمه معیاري دي جنو کسانو په اصل کې مثلا سریزه مګر لا دې یادش لیکل جن خلګو دې یادش لیکل مګر هغه فورم چې وکتل سي سريزه
او دغه فورمونو ترمنز بیلخت تاسو په خپل کتاب کې وځي
کړی بیلخت ما کړی او د ما د سريزو هغه سهم په پورتو ادبیاتو کې راورټي سپ غربي چلونه کې خو د پورتو چلونه
بالکل
پلار ورته وايي او غربيان هغه په یاته کتابونو چې د لاست اور غلي په دغه کتابونو باندې د شتون لیکلې نو هغه باندې مم خبرې کړي خارجانو چې لیکلي وو باندې مم خبرې کړي بیرته معصور ادبیاتو ته راغلي او بیرته په معصور ادبیاتو کې په هر پړاو کې په هر پاس کې ما د مقدمه لیکلې په برخه کې بیا چا څومره لیکلې بیا جنې کسان چې ډېری مقدمه لري لیکلې دي د یو باندې مشخص بحثونه لري نو په پای کې موږ ځوان نسل ته دا ویل دي چې مقدمه یا سرځل کنه د تا حق د لیکوال حق خو په یو پېری کې باید من هدف توزیږي هغه یې د کتاب لیکلو توزیږي په تخلیقي کتابونو کې زیاتره کوشش وکړي چې مقدمه ته ضرورت نشته پرې د څه لوستونکو خپل قضاوت او هغه تاثیر شي
ډیر مننه خیر کوره ځوان لیکوال او شاعر عرفان الله احمد زوی چې ل ماشومتوب له هنر او شاعری سره علاقه لرله او د همدغه علاقې لمخې مجبور شو چې شعر او لیکو کړي هغه وی چې د ژوندانه کګلیچونو یی قلم لا پوخ کړ او کوخخ کوي چې خلیکو کړي په فنکار برخه کې ورسره فرشته مرسل غږیږي
فنکار
ز عرفان الله احمد زینو میګم د کابل ولایت اوسیدونکو یم
پښتو ادبیات می لوستی دی او پښتو ادبیات ماستری پروگرام کې زده کړیال یم. دنده می چې د کوچانو ادارې ویان دی او ورسره د نشرات مسول.
راځو دې ته چې بایس ول تاسو د ادبیات خاطر اسی
ډېر په هنداس وای چې دا هنر ده او ډېر تر علاقه پورې مربوطیږي. زما لوړ کوالینا ل شعر ترانو هنرونو سره علاقه ولا دغه علاقه بایس ول چې زه کانکور کې ادبیات پنځه انتخاب کوم بیا ادبیات ول ول ما او په دې برخه کې چې دا تر خپل وسه پورې سکار وکم شاعری وکم لیکوالی وکم نثر ولیکم همیش به مې لنډې کیسې لوستلې ناول نورې لنډې کیسې چې دا هغه په مختلفو مجلو سایټونو له دې لارې هغه سوي دي خو نورې ټولګې هم تقریبا دوه ټولګې هغه چاپ ته آماده دي و به ګورم چې راتلونکي کې هغه چاپولی سم یا نه سم خو په هر حال نورې همداسې په نورو مختلفو برخو کې لیکنې کړې دي. زه چې دلته اوس کوچانو ادارې کې یم د کوچانو د تاریخ د ژوند د هغوی د کلتور په هکله باندې کله ناکله لیکنې مقالې خپروم نو دغسې هغه ادبي لیکنې هسې روانې دي.
اکثره کسان په دې باور دي چې وایي هغه کسان چې د ادبیاتو خواته ځي د دوی ژبه بیا د بلبل ژبه شي. تاسې څومره له دې خبرې سره موافق یئ او څومره مو په ژبه کې په وینا کې الفاظو کې تغییر راغی؟
ادیبان ټول داسې نه سو ویلی چې هغوی د ډېره ښه وینا وکړی سي یا ډېره ښه ژبه دې ولري. موږ دغسې لیکوالان هم پیژنو په تیر کې او حتی دا اوس هم ژوندي مثالونه دي چې هغوی ډېرې ښې خبرې نه سي کوی خو بیا لیکنه ډېره ښه کوي. نو دا زه په دوه کټګوریو باندې ویشلی سم. ځینې چې دا ډېر ښه وینا کولی سي البته ادیبان او ځینې چې دا بیا ډېره ښه لیکنه کوی سي.
یعنی یوې خواته خو مهارت لري.
او دغه مهارتونه دي نو او دغه هنر ده د لیکوالي او د وینا فن ده کنه. نو انسانان توپیر لري چې څوک په کومه برخه کې ښه ماهر ده.
تاسو څنګه لیکل ښه کوئ او که وینا؟
والله ما ته خو زه چې اکثره وخت دا ویندوی کوم په غونډو کې یا وینا کوم خلک زما غږ خوښوي.
خیلی بلبلانو یاست.
نو غږ مې هم خوښوي او لیکنه کې هم بد نه یم.
بلکې راځو دې ته چې کله تاسو شعر ولیکه د لومړي ځل لپاره څه مو ولیکل؟ هغه مو په یاد دي چې راته ویې وایي؟
د شعر لیکنه خو زما تقریبا زه په اتم ټولګي کې وم د ښوونځي ما لومړنی شعر ولیکه او هغه شعر مې هم چې د پوهنې ته مې لیکلی و. زه د کابل ولایت خاکي جبار ولسوالۍ یم. تعلیم ته هلته دومره زیات کار نه و سوی نو ما کې دا یو ډول احساس وو چې زه باید دغه ځوانان دوی تعلیم ته واسوم. نو هغه اولنی شعر مې چې دا هغه تعلیم ته د هڅونې په اړه باندې
کله چې غوښتنه وکړم چې له خپلو شعرونو نه یو شعر راته ووایه کوم به راته ووایه؟
شعرونه خو ما سره ډېر دي. ما اکثر چې دا آزاد سپین شعرونه لیکلي دي. ما خپلې سیمې ته یو نظم لیکلی ده دغه به درسره شریک کړم هیله ده چې خوښ مو سي. دغه نظم مې چې ده خاکي جبار ته لیکلی ده. د کابل د زړه ټوټه ده تورو غرونو رانیولی یو انزور د زوړ کابل دی بزرګي د معلومه هر یو بوټه یا اکسیر دی هر تیګه یې لالونه د اوبو قطرې به در کړي نوی ژوند تازه روحونه په هوا کې ډیر زور دی کلکوي دي اندامونه خوروي دي جګوي دي نسوي دي مستوي دي د زرکړو آوازونه د غرسو ښایست ځان ته بادشاهان لیونی کړي دغه خاوره قدرتی ده دا عزت خدایی ده پسینې لار ورکړه غرب او شرق سره یو کړل د وریښمو لار ته ګوره هیوادونه یې بدل کړل د بودا پامې جلب کړی معبدونه یې آباد کړل زحمتونه یې ګاللي بروجونه یې آباد کړل منارونه یې ژوندي دي خلوتونه یې آباد کړل دغه خاوره قدرتی ده شازلمیان یې زیږولي قهرمان هر بچی دی میړنیان زیږولي ملالۍ پکې اوسیږي شنه زمریان زیږولي برایډن یې کیسه کړي کتابونه یې شاهدان دي زحمتونه یې ګاللي هجرتونه یې معلوم دي دغه خاور قدرتی ده دا عزت خدایی ده بزرگان زیگولی خپل دین باندې میندی شهیدان زیگولی افغانیت لا ځوانیږي افغانان زیگولی
ډیر ښه ډیر زیات رسو دې احمد زای صاحب چې کله دا د کورونا وایروس راغی په اکثرو کسانو یې ډیر زیات تاثیر وکړ مثلا په کورونو کې کیناستل څنګه په دې وخت کې دیم شعر او شاعري وکړه کنه
او دا خو د موږ لپاره یو ډیر ښه فرصت په دې باندې سره لدې چې مریضی زیات او تشویشونه زیات ول خو له دفتر نه کارونو نورو مصروفیتونو نه بیغم ولو نو دې برخه کې مونږ کاپی لیکنه کړې ده ان شاء الله راتلونکي کې به د سان سره شریکو
دا به سره قمی دي کتاب په بڼه کې به همسې په مطبوعات او دوزی کې وای
مختلفو برخو کې مقالې دي او ورسره لاندې کې څه کله ناکله لیکم
bale د کورونا بدرنګ چیرې د په کې انزور کړه
او یو کیسه دغه سی ملکلې ده چې په غو کې یو څوک په کرونا باندې اخته کیږي او هغه چې ده بیا په روختون کې ورسره ستول چلن کیږي دغه سی یو کیسه ست
دا کیسه به څوک چاپ کیږي
دا به ان شاء الله لومړی به دا ټولنیزو رسنیو کې چاپ سی او بیا به غو وروسته مجلو بیا زما کوم کتاب چې چاپې ده د لاندې کیسو هو کې راځي
bale کله ته وایي چې دغه سی اوادس لکه کرونا سره لکنه دا په لیکوال باندې څومره اثر کوي ترڅو لیکنه که په نظم کې که په نثر کې نورې پخېسي
دا سده دا لیکنه او شاعري چې ده خو د حادثاتو زیږنده ده حادثي پیښې دا چې دا ټول د لیکنه لپاره خام مواد برابرۍ طبعا لیکوالانو دغه سي حادثي دغه سي پیښې دغه سي واقعیت چې رامسته سوي یا رامسته کیږي دغه لپاره خام مواد کیږي او غویتمن له دې څخه په الهام باندې خپل لیکنه کوي دا که په شعر کې او که په نثر کې
اتاسي لپاره څه وخت ډیر زیات مناسب ده کله چې آرامې څوکني فضا آرامې خلی کنه کولای شي او په شور مشهور کې
نه زه خو اصلا چې دوم نفر مر سره یې سنسم لیکای باید یوازې وسیګم بل زه چې ډیر خپاسم بیا یو شی لیکم په خرابانه بد تاثیر وکي بیا ډیر زر یو سی لیکم او دا لیکنه خدا سی کې یو خاص شخص تم کیږي زمنګ د ټول انسانانو دردونه او ستونزې دا ټول سره مشترک دي یو بل سو خواتمن ګټ ترخ
تر اوسه څومره لیکل شوی شیان مو چاپ شوی
ډیر لاسو یو نوې کیسه ما د کیسو یو ټولګه چاپ شوی ده لغین اورسته چې دا بیا ما ډیر زیات لیکنه کړې ده لاندې کیسې مې لیکلې دي دوه ناولونه مې لیکلې دي نور مختلفو برخو کې په کلتوري برخو کې لیکنې مې کړې دي خو بیا مې تر اوسه نه دي چاپ کړې نو دغه وختو کې ان شاء الله زه کار کوم چې اول سر کې به دغه د کوچانو پاک لکه مقالې چې ما راټولې کړې دي دا به چاپ کم او ورپسې بیا د لاندو کیسو دغه نور کتابونه به دا ورو ورو چاپوم
کله چې یو څوک غواړي په موضوع باندې کار وکړي چې هغه نظم یې هغه نثر وي د دې راټول اول بیا د دې لیکل ډیر زیات سخت کار دی لبلې خو بیا کله چې مضمون چاپیږي هغه لګښت هم ځینو لیکوالانو ته سخت وي تاسو ته کوم اړخ ستونزمن دی
یو څوک چې لیکوال وي هغه لیکنه کوي اغه اتمن په یو موضوع باندې یو څه لیکي د چا پاک لبانې چې دا ستونزې ستنه ډیرې لیکوالان چې د اقتصادي وضعیت دومره خنوي دوی نسی کولای چې په وخت باندې خپل کتابونه چاپ کړي په دې برخه کې دولت مسول ګڼو چې دوی لیکوالانو ته لاس ورکړي د دوی دغه اثر چې ده د وګوري او د ورته چاپ کې همدارنګه اوس د خبرندوی ټولنه باندې یو نیوکه زبې دا وکم چې دوی هغه کتابونه چې هغه مارکیټ لري مثلا د اروا پوهنې او بازي نور کتابونه یا ژباړي دغه ډول کتابونه دوی زیات چاپي خو د لیکوالانو کتابونه دوی زیات ضرورت نه کوي د مارکیټ لپاره به لیکوالانو سره مرسته وکړي او دا کتابونه ورته چاپ کړي ځکه د کتاب هغه څوک چې چاپي دغه لپاره هم ډیره زیاته ګټه ده ځکه هغه څوک چې مالی ملاتړ کوي دغه نوم په کې راځي نه یوازې د لیکوال لپاره بلکې هغه څوک چې مرسته کوي دغه لپاره ډیر زیات مفید تمامي
ډیر زیاته مننه زوندې اوسې
له تاسو ډیره زیاته مننه د یو تلپاتې او سولې افغانستان په نوم
درنو ماشومان نن یو ځل بیا تمنا واحدی راغلی او تاسو ته یو ځانګړی کیسه راوړی دا کیسه د یوې ګیدړې او مرغاوی ده دا چې ګیدړه څومره مکاري کوي راځي زرپانه کې له تمنا واورو
زرپانه
گیدر او مرغاوی لا به غرمه شوی نه وه چې ګیدړ د مرغاویو د ډنډ په طرف په ډیرو چغو را روان دی. په ډنډ کې لمبیدونکي مرغاوۍ ټولې د ګیدړ په ژړا او انګولا سره حیرانې شوې. ګیدړ چغې وهلې، هلی چې تباه شوم، دا په ما سکانې وشوې. مرغاوۍ حیرانې ګیدړ ته ګوري او ګیدړ په سرو سترګو ژاړي. تر ټولو مشره مرغاوۍ د ډنډ غاړې ته راغله او له ګیدړه یې وپوښتل، ګیدړه ولې ژاړې؟ څه در باندې شوي؟ ګیدړ سو سلګۍ ووهلې او ویې ویل، نن مې کور د خاورو سره خاوره شو، زما خوږ کور نن وران شو، بیا به هیڅکله هم جوړ نشي. زه تباه شوم، زه برباد شوم، و زما خوږې مېرمنې، و زما کور ودانې، زه د چاته پرېښودم؟ له دې خبرو سره ګیدړ یو ځل بیا په چغو وهلو پیل وکړ او په ژړا کې یې د خپلې ښځې نوم واخیست چې دی یوازې پرېښود او هغه مړه شوه. د ډن نورې مرغاوۍ هم ورته راټولې شوې. هر یوې له ګیدړې سره خپله همدردي وښودله او د صبر غوښتنه یې ورته کوله، مګر ګیدړ د هغوی خبرو ته هیڅ پام نه کوو او یوازې د خپلې ښځې د مړینې په غم کې ډوب و او اوښکې یې تویولې. د ډن نورې مرغاوۍ هم ورته راټولې شوې. هر یوې له ګیدړ سره خپله همدردي ښودله او د صبر غوښتنه یې ورته کوله. ټولې مرغاوۍ د ډن غاړې ته د ګیدړ غمرازۍ ته راټولې شوې. د ګیدړ په مخ سپینې اوښکې را روانې وې او یوازې د خپلې مېرمنې نوم یې اخیسته او ویل یې چې پر دې ډېره ګرانه وه. ګیدړ اسمان ته وکتل او ویې ویل، ای خدایا، تا خو له مانه زما نیازبینه واخیسته، ما هم ورپسې ورمړ کې. ای خدایا، زه نور ژوند نه غواړم. بیا یې مرغاویو ته وکتل او ورزیات یې کړه، که چیرې تاسو داسې یوازې پاتې شئ نو څه حال به مو وي؟ یوې مرغاوۍ د تسلیت په شکل ګیدړ ته وویل، ګیدړه وروره، لا خو ځوان یې، خیر ده چې مړه شوه، بل واده به وکړي. ګیدړ یو څو شیبه غلی شو، خو دا ځل له چوپتیا وروسته یې له پخوانه چغې نورې هم ورزیاتې کړې او ځواب یې ورکړ، زه په دې خفه نه یم چې ښځه مې مړه شوه، ښځه به بل هم پیدا شي، خو خفه په دې یم چې اوس زما د مېرمنې د ښخولو لپاره راسره بل هیڅوک نشته. حیران یم چې هغه به څنګه ښخوم، و زما خوږې مېرمنې، ستا ښخولو ته هم یوازې پاتې یم. مشرې مرغاوۍ تر څو خبرو ته ځان را جوړاوه، ګیدړ وویل، په ما کې خدا زړه هم نشته، زه به مې څنګه خپله مینه لمبوم او بیا به یې خاورو ته سپارم؟ نه نه، دا زما له وسه نه شي، په خدای چې زم ورسره ځان وژنم. نه نه، ولاکه مې ځان پرېږدم. په دې وخت کې ټولې مرغاوۍ یوې ډډې ته شوې او مشوره یې وکړه چې باید له ګیدړ سره مرسته وکړي، خو د دوی لپاره ګیدړ یو بې باور حیوان و. یوې وویل، هر څه چې کیږي زه خو تیاره یم چې د ګیدړ مېرمن ولمباوم او بیا یې خخه کړم. ګیدړ خپل غوږونه پوست نیولی وو او د مرغاویو مشورې ته غوږ و. بیا یې خپلې اوښکې پاکې کړې، مری یې تازه کړه او ویې ویل، زه باوري وم چې زما نږدې ګاونډیان به ما هیڅکله یوازې پرېنږدي، تندر دې زما د کورنۍ پر نورو غړو را پریوزي چې زه یې یوازې پرېښی یم، کور دې د ټولو ګیدړانو وران شي. قربان له مرغاویو، قربان مو له بڼکو، قربان مو له مخوکو. ګیدړ په ډېر عاجزانه لهجه مرغاوۍ ته وویل، خورې راځه چې اوس لاړ شو او مړی پر ځای کو. مرغاوۍ هم ورسره پرته له کومې خبرې روانه شوه. ګیدړ او مرغاوۍ له یوې شیبې مزله وروسته له نورو مرغاویو پناه شول. ګیدړ مرغاوۍ ته دعاوې کولې او خپلو نورو ګیدړانو ته یې خیرا کوله. د چنار د ونې بیخ ته ګیدړ پښه نیولی شو، اوښکې یې پاکې کړې او ویې ویل، مرغاوۍ خورې، خدای دې تا سره ښه وکړي چې زما خوار په غم کې دې راسره ځان شریک کړ، د زړه له تله درته دعا کوم، را وړاندې شه چې په سر دې ښکل کړم. مرغاوۍ هم په ډېره مینه ور وړاندې شوه، غوښتل یې چې څه ووایي، خو مرغاوۍ خبرو ته پرې نه خوده او ګیدړ پرې ور ټوپ کړ. هغه یې له مرۍ کلکه ونیوله. مرغاوۍ چې د ګیدړ په پنجیو کې کېوته نو یوازې همدومره یې وویل، هی وروستی عقله، کاشکې مخکې وای.
عاطفه په شعر کې د ذاتی او وجودي توکو څخه یو توک ده. شعر پوهانو له نظره بې عاطفي شعر ته شعر نشو ویلی. ځینې خو بیا شعر ته د عاطفي اولاد وایي. تاسو ګوري هنر که ښکلی وي یا هیجان پاروونکی یا تصویر درلودونکی، په هر صورت له احساساتو او عواطفو سره نیغ په نیغه اړیکه لري. د هنرونو تر نورو ټولو شاخصونو وروسته شاخص عاطفه ده چې د یو ښه هنر لپاره مهمه ګڼو. څنګه چې موږ په یو شعر د ښه شعر یا د شعریت اطلاق کوو، همدا وروستی بریده چې عاطفه بولي دا به نو د شعریت کمال او بشپړاوی وي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې آزاد نظم اورو. نن مې زړه داسې څه بل شان خراب دی، خواهشات مې د لڅیر مې نه وژلي، په کاري میز مې ښه سمه ګډوډي ده، کتابونه کاغذونه مې شیندلي. نن مې زړه داسې څه بل شان خراب دی، خواهشات مې دي لڅیر مې نه وژلي، په کاري میز مې ښه سمه ګډوډي ده، کتابونه کاغذونه مې شیندلي، کمپیوټر مې هغې بلې خوا ته پروت دی، ټلیفون خو مې بیګا له قسته مات کړ، د مریو پوخ کې بند هغه قلم مې ډبر زړې هم ستا له قسته مات کړ. پوره شپږ شلو سوچونو یم اخستی، کله وایم ځان وژنه وکړه ښه ده، ژوندون هسې هم مرګي ته انتظار دی، زه یې نه کوم، زما ترېنه توبه ده. د ملګرو رابطو نه مې زړه تور دی، دوی په ځان پورې محدود دي، تش د ځان دي، دوی زما له ناچارۍ نه څه خبر دي، دوی پیاوړي دي، غښتلي دي، خانان دي. مخامخ د تلویزیون پر پرده ګورم بم الوته د ښوونځي پر ماشومانو، مخامخ د تلویزیون په پرده ګورم بم الوتې د ښوونځي پر ماشومانو، په بل کلي کې چاپه د یرغلګرو سکرین نیولی دی، د میندو ژړاګانو، د طالب په لاس کې تکه سپینه توره، انتقام اخلي د ژوند له ګناهونو، د اسلام په ننګ راوتي میړنې دي او سرونه پرې کوي له خپلو ورونو. له دې اخوا د څو پیغلو لپټې مې په سړک باندې خوري ورې پرتې دي، د سوالګر ماشوم لاسونه دواړه نشته، له سرتیری مې پرې شوي دواړه پښې دي. خو ورخوا څو سپین سترګې سره ناست دي، د وطن په تجزیې باندې بحث دی، دوی هر یو وایي وارث د دې وطن یم، سره شور یې دی، همدې باندې بحث دی. زه رانه د تلویزیون ښیښې ته ګورم، زه رانه د تلویزیون ښیښې ته ګورم، د وجود واړه حواس مې دي بایللي، زه تشلاش د مفکر زمانې یم، خدایا دا را باندې څه حالت راغلی.
نن مې بیا واورې دل پکلی کې مو جنگ دې مورې، مګوالې داسې کاو دانو څنګه ننګ دې مورې، زه خو هیڅ پوه نشوم ولې یو او بل وجنو، دپرا دو منو رازو کلی کې خپل وجنو،
چه
پلار د قران یو مونږه خو زچ وینم دا خو یو بل تاله ونه یو مونږه جل کا و مور را تاو آیا چې پوښه مزس بینه او تور را تاو آیا چې پوښه مز کما هم جنت لو یا و اسلام کے ورور والی او محبت نشتا دے آیا قرآن کے پادے حق لا کمایت نشتا دے